امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ګردیز کې د انتخاباتو د کمیسیون پر ضد په سلګونو کسانو مظاهره وکړه. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف جټ الوتکو په سوریه کې د اسلامي دولت هدفونه ډېر سخت بمباري کړل او ملګري ملتونه وایي چې عراقي چارواکو 300 سیاسي قیدیان اعدام کړي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنه او معزز اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ د نن سهار په لومړۍ پښتو خبری خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله د تازه خبرونو برسیره د روزګان د خلکو د ستونزو په هکله رپورټ لرو چې وایي بهرنیو وسلوالو یې په مځکو باندې اوبه بندې کړې دي. د افغانستان د ولسمشر د میرمنې د فعالیتونو په هکله رپورټ لرو او د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار د سفر پاک لري رپورټ لرو. دا راز د امریکا ژغ سر مقاله هم ده. خود دې ټولو د مخه پام وکړئ. د دې ساعت پوره خبرونه ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو وړاندې کوم.
پرون د پکتیا د ولایت په مرکز ګردیز کې په سلګونو کسانو چې د ولایتي شورا کاندیدان هم پکې وو د افغانستان د انتخاباتو او شکایتونو د کمیسیونونو په ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د کمیسیون غړي په رشوت خورۍ او خیانت تورن کړل. په مکړه له ګردیز نه زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ.
ګردیز کې سلګونو خلکو د وی مظاهره په ترڅ کې د افغانستان د ټاکنو پر دواړو خپلواکو کمیسیونونو سخت اعتراضونه وکړل. دغه مظاهره چانو ویل چې د انتخاباتو دواړو کمیسیونونو د ولایتي شوراګانو د ټاکنو په اړه شکایتونه په سمه او عادلانه توګه نه دي څېړلي او له جمهور رئیس غواړي چې په دې برخه کې مسؤل کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته راکش کاږي. د پکتیا د ولایتي شورا یو تن کاندید ښایسته جان احدی:
پکتیاوالو د وینو په قربانۍ او په ډېر شفاف ډول په لښکرو په سرنیو سره راووتل او رایه د امنیتي ارګانونو او د ټولو نظیرونو په حضور کې ورکړه. ولې دوی په ډېر بې عدالتۍ هغه ټوله باطله کړې چې د ولسمشر نه غواړو شکایتونو کمیسیون لغوه دوی سره نوی تمریف کړي او یوه ځانګړې محکمه د خلکو د حقوقو او د رایو د تثبیت لپاره جوړه کړي.
مظاهره کوونکو ادعا کوله چې د ټاکنو د شکایتونو اورېدو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د ټاکنو په اړه په سمه توګه د شکایتونو د نه څېړلو له امله د ځینو مخکښو کاندیدانو رایې باطلې کړې دي.
د شکایتونو د کمیسیون د هغه پاسدو چارواکو ژر تر ژره محاکمه او له دندې د دوی ګوښه کیدل غواړو. که دولت زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي موږ به د خپلو سوله ایزو او مدني حرکتونو او لاریونونو ته دوام ورکړو. موږ به د خپلو قانوني رایو څخه دفاع کوو که زموږ د سرونو او وینو په بیه هم وي.
دغه راز د شنبه پر ورځ ولسي جرګې هم د خپلې غونډې په ترڅ کې د ولایتي شوراګانو د ټاکنو د نتایجو پر ځنډ انتقاد وکړ او وی ویل چې دا کار خلکو ته په دغه پروسه کې د ټاکنو کمیسیون د لاسوهنو په اړه شکونه پیدا کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ویلي چې د ولایتي شوراګانو د ټاکنو وروستۍ پایلې یې د کره څېړنې په مخه ځنډولې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن د سټوډیو نه د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه ته ادامه ورکو. جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی وایي چې افغانستان او پاکستان باید په یو بل باور ولري او پر یو بل د تورونو د لګولو نه دي ډډه وکړي. ښاغلی احمدزی پرون په کابل کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د ملي امنیت او بهرنیو چارو له مشاور سرتاج عزیز سره د کتنې پر مهال دا خبرې وکړې. ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویل چې په افغانستان کې د نوي حکومت د جوړېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو یو نوی فصل پرانیستل شوی دی. سرتاج عزیز د افغانستان له نوي حکومت سره د خپل حکومت ملاتړ څرګند کړي او احمدزی ته بلنه ورکړه چې اسلام آباد ته سفر وکړي. د پاکستان صدر اعظم خپل مشاور په داسې حال کې کابل ته ولیږي چې د افغانستان دولتي چارواکي وایي چې د کونړ ولایت په سرحدي ولسوالیو باندې د پاکستان د پوځ له لوري د توغندیو ویشتلو سم ادامه لري.
پاکستانی چارواکي وایي چې وسلوالو د یکشنبې پر ورځ و مزدوران د بلوچستان په صوبه کې ایشتلي او وژلي دي. چارواکو ویل دغه کسان د پنجاب د رحیم یار خان اوسیدونکي وو چې د لسبیلې په ځله کې د چرګانو په یو فارم کې کار کاوه. د بلوچستان په صوبه کې له تیرو څو کلونو راهیسې بلتون غوښتونکو بلوچستانو د خپلې ازادۍ او حقوقو د ګټلو په خاطر وسلواله مبارزه شروع کړې ده. د بلوچستان ملتپال ګوندونه د پاکستان په حکومت الزام لګی چې د بلوچستان د طبي منابعو نه د خپل ځان لپاره ګټه پورته کوي او محلي خلکو ته چې په ډېر سخت غربت او بېوزلۍ کې ژوند کوي هیڅ خیر نه رسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمې نړۍ خبرونه ته ادامه ورکو. د هند په دوو ایالتونو مهاراشترا او هریانا کې د چهارشنبې په ورځ د زمینی انتخاباتو له نتیجې نه څرګندیږي چې د صدر اعظم نریندر مودی په مشرۍ د واکمن بھارتیا جنتا ګوند خپل اکثریت خوندي ساتلی دی. په هند کې 15 میاشتې مخکې پارلماني انتخابات وسول چې د بھارتیا جنتا ګوند په خوڅ اکثریت وګټله او د کانګرس ګوند ته یې ډېره سخته ماتې ورکړه. د دې نویو انتخاباتو په هکله صدر اعظم مودی په خپل ټویټر کې د نتایجو مسله یوه تاریخي مسله بللې ده او ویلي دي چې د شخصا په دې باندې ډېر ویاړي.
د ترکیې چارواکو د فرانسې، جرمني او اروپایي اتحاد د څو نورو ملکونو مدني ټولنو هغو کارکوونکو ته د اجازه ورنکړه چې د ترکیې له سرحدي سرحد نه واوړي او د سوریې په سرحدي ښارګوټي کوبانی کې کوردانو ته دوا او خوراکي شیان ورسوي. اروپایي رضاکارانو امریکا غږ ته وویل چې د ترکیې چارواکو د هغو کوردانو مخه هم ونیوله چې غوښتل یې په کوبانی کې د اسلامي دولت په خلاف په روانو جګړو کې ګډون وکړي.
ترکیه وایي چې د اسلامي دولت د جنګیالیو پر ضد به په کوبانی کې د روان جنگ لپاره کوردانو ته وسلې ورنکړي. دغه ښارګوټی چې د ترکیې له سرحد سره نږدې پروت دی د نیولو دپاره د دواړو خواوو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د سوریې د کوردي اغیانو او د ترکیې د کارګرانو د ګوند یا پی کی کې د غړو ترمنځ هیڅ توپیر نه لیدل کیږي چې د تیرو 10 کلونو څخه یې د ترکیې د پوځ او امنیتي قواوو پر ضد وسله راپورته کړې ده او غواړي چې یو ځانګړی وطن جوړ کړي.
لبلې خوا امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف جټ الوتکو د شنبې او یک شنبې په ورځ په کوبانی کې او د سوریې په څو نورو خرونو کې د اسلامي دولت مرکزونه 8 واره بمباري کړل. په سوریې کې د بشري حقوقو د څارنې و موسسه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د سخت هوایي بمباریو په نتیجه کې د اسلامي دولت یو ډیر جنګیالي وژل شوی دی او وطن کوردان په نښتو کې وژل شو.
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی نن د دوشنبه په ورځ ایران ته په یو رسمي سفر دی چې له ایراني چارواکو سره د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د ګډ جنگ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراخولو په باب خبرې وکړي. د صدر اعظم العبادی دفتر ویلي دی چې نوموړي به د خپل یو ورځني سفر په لړ کې کوشش وکړي چې په سیمه ییزه کچه د عراق او سوریې د اسلامي دولت په ضد جنگ کې د ایران ملاتړ لاسته راوړي.
ملګری ملتونه وایي چې عراقي چارواکو په دې وروستیو شپو ورځو کې د خپل مخالفانو ادامول زیات کړی دي او په ډیرو مواردو کې قاضیانو د قیدیانو دا شکایت د پام غورځولې چې هغه د توقيف په دوران کې شکنجه شوی او په زور او جبر نه اعتراف اخیستل شو. ملګری ملتونه وایي چې د 2015 میلادي کال نه تر اوسه پورې 300 قیدیان چې اسکور پولیس نیولې ادام شوی دي او اوس 1340 د ادام په انتظار ناشتي.
یوې نړیوالې خیریه ماسې اکسفام د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو څخه غوښتي دي چې د ایبولا د ناروغۍ پر ضد د مبارزې په خاطر دي عاجل اقدامات وکړي. د اکسفام ماسه وایي چې څونه تاوان چې د ایبولا د ساري ناروغۍ د خپرېدو په وجه انسانانو ته رسیږي ښایي چې زموږ د زمانې د موجوده نسل لپاره تر ټولو یو ډیر خطرناکه ناروغي ثابته سي.
مصری چارواکي وایي چې لږ تر لږه اووه عسکري پرون د سینا ولایت د العریش کارګوټي په جنوبي برخه کې په 14 کې وژل شوی دی. د حملې هدف د پوځ یو زری لرونکی موټرو چې عسکرو پکې ګزمه کوله. د سینا په شمال کې اسلام پال وسلوال د مصر په عسکرو او امنیتي ځواکونو باندې کله کله مرګانۍ حملې کوي. او د کیوبا پخوانی کمیونست مشر فیدل کاسترو وایي چې کیوبا به په ډېره خوشحالۍ له امریکا سره په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ساري ناروغۍ په مخنیوي کې همکاري وکړي. اته اتیا کلن فیدل کاسترو پرون د کیوبا په وی دولتي ورسپانه کې په مقاله کې ولیکل چې دا ډول همکاري با د نوموړي په قول د نړیوال سولې په خاطر او کیبان او کیوبا نه غواړي چې امریکا سره د خپل لانجو او شخړې د حل لپاره ورنه استفاده وکړي. د کیوبا دولتي تلویزیون د کاغلي کاسترو مقاله خپره کړه. امریکا خارجه وزیر جان کیری د کاسترو دغه وړاندیز هرکلی وکړ. کیوبا چې 10 میلیون نفوس لري 115 ډاکتران او نرسان یې لویدیځې افریقا ته لیږلي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د واشنگتن د سټوډیو نومو د افغانستان سیمه نړۍ پاکله خبرونه واوریدل. اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ ځایي اوسیدونکو وایي چې بهرنیو وسلوالو ټولې مواسطې لارې پر تړلې دي او پر زراعتي ځمکو یې اوبه بندې کړې دي. دوی یې پر ضد د نظامي عملیاتو غوښتنه کوي. د روزګان ولایتي چارواکي هم دغه ستونزه مني خو وایي چې ولایتي امکانات ستونزه نسی حلولی. پام کړئ په دې اکله د عزیز الله پوپل رپورټ ته.
گیزاب د روزګان لشپږو ولسوالیو څخه تر ټولو غرنۍ او پیچلې سیمه ده چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په یو مهم پټن ځای اوښتي. د یادی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ولسوالۍ لویه برخه د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې ده او ځینې بهرني وسلوال په قصدي ډول غواړي چې د دوی زراعتي ځمکې له منځه یوسي. دوی په ځانګړي ډول د دولت د وسلوالو مخالفینو په منځ کې پاکستانی ورانکارو ته ګوته نیسي چې په وینا یې پر کرهڼیز ځمکو او باغونو یې اوبه وربندې کړي او په لسګونو لوی او کوچني ویالې خپلې مورچې ګرځولي. دغه راز نوموړي ولسوالۍ ته ټولې غځېدلې لارې هم له ماینونو څخه ډکې دي او هیڅوک قرباني تګ راتګ نسي کولای. د ګیزاب ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي له مرکزي حکومت څخه غواړي چې که پر وخت اقدام ونه کړي ممکن یا د ولسوالۍ ژر له سقوط سره مخ شي.
باغونه د خلکو باغونه وچ شوي دي، د خلکو حیوانان مړه دي، انسانان یې زخمیان شوي دي. ډېر بد حالات یې په ګیزاب کې فعلا دا مشکل د دښې نیکوزري په ساحه کې دي، د دښې مالیزو په ساحه کې دي، د پال په کریا کې دي او د ډېغیرو په کریا کې دي. دا ټول د طالبان لخوا څخه بندې شوي دي. دوی نه غواړي چې اوبه د ولو تایره کې دي، په ولو دوی خپل خضیر ګرځولي دي چې چیر راغټې ولې دي، چې دا ولې که دوی وایي چې لندې شي بیا موږ نشو کولی چې دا به ورسره جنګ وکړو. دا دوی خپلې خضیر ګرځولي دي او دولت ولا توان نه لري چې دا کړي ولکه تقریبا 1300 کور اوس بار دي پیرار دي خپل د ځایو سره پیرار دي خپل ځایو ته نشي وتلای. خلک خپل کښتو کارو کروندو ته نشي وتلای. بادام او درخت او وروره زراعت ټول د بینه ولاري.
د روزګان د والی ویاند دوست محمد نایاب وایي چې دوی هم یاد سونه ویني خو ولایتي امکانات په هغه حد کې نه دي چې دغه سیمه د دولت د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه پاک کړي. د زیاتوی چې په سیمه کې د دنګو غرونو او پیچلو درو لکبل مزکنی قوه مؤثریت نه لري او دوی د حل لپاره څو ځله له مرکزی ادارې څخه د هوایی او خاصو کمانډو عملیات غوښتنه کړي. نایاب وایي چې مرکزی ادارې هم وړاندیز تر اوسه مثبت جواب نه دی ویلی خو تمه لري چې ژر به په ګیزاب کې نظامی عملیات پیل کړي. پر همدې مهال په جنوب کې د 215 اتل قول اردو عملیاتي مسؤول ډګروال عبدالهادي ترین امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د دایکندي ولایت له لارې د ګیزاب ولسوالۍ د لارې د پرانیستل کېدو هڅې پیل کړي او ژر به په ګیزاب کې نظامي عملیات هم پیل کړي. عام باور دا دی چې له تیرو 4 میاشتو راهیسې د جنوب په بېلابېلو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پراخ حضور او جبهي جګړې ورځ تر بلې زیاتېږي چې غوره نمونه یې د سنګین ناامني ده چې لا هم پای ته نه ده رسېدلې. د ګیزاب ولسوالۍ سیمه ییز اوسیدونکي وایي چې سلګونه وسلوالو په دې ولسوالۍ کې هم له 1.5 میاشتې راهیسې سخته جګړه پیل کړې چې یوازې سیمه ییز پولیس په وړاندې مقاومت کوي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی احمدزی میرمن رولا غنی وایي وقایوي تدابیر په خپل وخت دوي او د خلکو د پوهاوي لوړول کولای سي چې د سینې یا تی د سرطان مخنیوي وکړي. میرمن رولا غنی په دې باور ده چې ټول افغانان باید روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري څو د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټ سي. بهارت صابر پاک رپورټ لري.
د افغانستان د ولسمشر میرمن رولا غنی وایي د سینې د سرطان د مخنیوي لپاره لازمه ده چې د افغانانو د پوهاوي کچه لوړ شي او ټول افغانان روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري.
نیست که سرطان سدیه است به مراقبت های صحی بشکرانه بلند بردن سطح آگاهی خانم های و فامیل ها به موقع تشخیص و تداوی گردد.
د سینې د سرطان مخنیوی د وقایوي تدابیرو د ښځو او کورنیو د پوهې په لوړولو او په خپل وخت د تشخیص او تداوی له لارې کېدی شي. وقایوي طب په دغه برخه کې زیات ارزښت لري چې باید په خلکو کې رواج ومومي او له همدې لارې د میندو او ماشومانو د مړینو کچه هم راټیټېدی شي. میرمن غنی وایي هیله منه ده چې ټولې افغان میرمنې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي څو په خپل وخت د هغه بیماریو مخنیوی وشي چې د میرمنو روغتیا ته ګواښ بلل کېږي. بی بی ګل غنی تر هر څه زیات د افغانانو د پوهې د کچې په لوړولو ټینګار کوي او وایي له دې لارې ممکنه ده چې د میرمنو د مرګونو کچه راټیټه شي. په همدې حال کې د افغانستان د روغتیا وزیر سرای دلیل هم وایي د میرمنو په واسطه د ځان ازمویل تر ډیره بریده کولی شي د تی د سرطان په پیژندنه او تداوی کې مرسته وکړي. خو سرای دلیل وایي په هیواد کې د سرطان د درملنې بیه خورا جګه ده، نو ځکه په دغه برخه کې له حکومتي بودیجې نه ځانګړې پیسې او د خصوصي روغتیایي سکتور ګډون غواړي.
در مورد تمویل تمامدار ازی تخصیص از عواید داخلی کشور مشارکت عامه و خصوصی یا پبلک پرایوت پارتنرشپ.
د سرطان د مخنیوي او درملنې د پروژې اوږدمهاله تمویل به په راتلونکي کلونو کې زموږ د ټولو غټ هدف وي. د دغه کار لپاره باید د هیواد د داخلي عوایدو نه پیسې بیلې شي او ورسره د خصوصي سکتور برخه اخیستل او په اوږدمهاله کې صحي بیمه، هغه څه دي چې د روغتیا وزارت ورباندې کار کوي. خو له بلې خوا دا کار زموږ د ټولو ونډې اخیستو ته اړتیا لري. صحي خدماتو ته د میرمنو د لاسرسی لپاره د کورنۍ د نارینه ونډه خورا ارزښتمنه ده. د روغتیا د وزیر په وینا د مهال په افغانستان کې د سرطانونو په تیربیا د تی د سرطان د درملنې لپاره ځانګړي مراکز نشته، خو په دغه برخه کې د افغان پارلمان ملاتړ او د ملګرو ملتونو د سازمان او خیریه سازمانونو مرسته او همکاري به د دغه ناروغۍ د تشخیص او تداوی لار اسانه کړي. خو ولې د سرطان بیماری په افغانستان کې مخ په زیاتېدو ده؟ د کابل د طبي پوهنتون استاد نوریا عطای لامل د افغانانو د ژوندانه رنګ او بڼه ښیي.
با وجود که ارقام نداریم، اما وقتی که به حیث یک دکتر در چهار دارو پیش خود میبینیم، میبینیم وقت شفاقلاده زیاد شده میره.
کسا همچه پا دغه برخه که شمیره نلرو، خوزد دیوی دکتر په حیث ویلشم چه پا افغانستان که ده سرطان پیخی مخ پزیتی دودی، او لامل هم داده چه افغانانو ده لویدیز جواندانه بنخ پلا کرده. ماشومانو تا ده تین ورکول، دیر مصروف جواند، اولاد نراودل، ده ترکارای نخوادل او لک فیزیکی فعالیت ده ده سبب کی گیچه خلق تر پخوا زیات په سرطان اخته شي. د ولسی جرګې استازي شینکای کړوخیل بیا وایي په هیواد کې د سرطانونو په تیره بیا د سینې د سرطان کچه په شدت مخ په زیاتېدو ده، او لامل هم په دغه اړه د خلکو او میرمنو نه پوهاوی او ناسم تشخیص دی. د اکتوبر په 19مه یعنې نن د سرطان په اړه د افغان میرمنو د عامه پوهاوی کمپاین پیل شو. د دغه کمپاین په ترڅ کې ډاکټران او د روغتیایي خیریه مؤسسو کارکوونکي او د سینې په سرطان اخته میرمنې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي او خپلې تجربې ورسره شریکوي. خو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشره سیما سمر وایي د سینې د سرطان په اړه پوهاوی باید د افغانانو بشري حق وپیژندل شي او د ناروغانو د درملنې لپاره یې باید لازم ګامونه اوچت کړی شي. د دغه کمپین ګډونوال په دې باور دي چې د روغتیا وزارت باید د سرطان سره مبارزه د ښځو د صحي ملي پروګرام په اډانه کې شامل کړي.
د دې ساعت د څو مهمو خبرونو غټ ټکي اوس بیا واورئ. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ته یو لوړپوړي مشاور سره پرون په کابل کې وکتل. د پاکستان صدر اعظم خپل مشاور سرتاج عزیز په داسې حال کې کابل ته لیکلی دی چې د افغانستان دولتي چارواکي وایي چې د کونړ ولایت په سرحدي ولسوالیو باندې د پاکستان د پوځ له لورې د توغندیو ویشتل اوس هم دوام لري. پرون د پکتیا د ولایت په مرکز ګردیز کې په سلګونو کسانو د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون په خلاف باندې مظاهره وکړه. مصري چارواکي وایي چې لږ تر لږه اووه عسکري پرون د سینا ولایت د العرش ښارګوټي په جنوبي برخه کې په یوې چاودنه کې وژل شوي دي. تر اوسه پورې دغه چاودنې ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. د نیپال حکومتي چارواکي وایي چې تیر هفته د همالیا د غره لوړو څوکو ته د ختلو په دوران کې د واورو د یو سخت په طوفان کې څلوېښت کوهنه وردان ورک شوي دي او فکر کېږي چې ټول به مړه شوي. د نیپال حکومت مصیبت ځپلې سیمې ته د ژغورنې او پلټنې ټیمونه او هلیکوپټر استولې دي. کوم نهه دېرش کسان چې مړه دي ګمان کېږي چې کاناډایي، هندي، اسرائیلي، سلواکي او پولنډي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د امریکایي مامورانو په وینا د چینایي چارواکو سره د یکشنبې په ورځ په فوق العاده ډول مهمې او بمانا خبرې کړي دي. د امریکا خارجه وزیر وویل، د امریکا خارجه وزارت وویل چې جان کیری او د چین دولتي مشاور یانګ جی چی په باسټن کې د ښاغلي کیری په کور کې ملاقات وکړ او د افغانستان د ایبولا د ناروغۍ د مخنیوي، په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت، ایران د اتومي پروګرام او شمالي کوریا په باب سره په تفصیل مذاکرات وکړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
لارک د مانی څخه په خبرې سوي لمی کې راغلی دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی پرون د یکشنبې په ورځ د پاکستان د لومړي وزیر د ملي امنیت او په بهرنیو چارو کې د سلاحکار سرتاج عزیز سره په کابل کې کتلی دي. پام کړی په دې اکله د زموږ د همکار بهیر رپورټ ته.
خبر پانه کې راغلی چې افغان ولسمشر سرتاج عزیز سره په خبرو کې وویل هغوی باید د سولې په اړه یوازې په خبرو اکتفا ونه کړي بلکې عملی ګامونه دې پورته کړي. خبر پانه د ولسمشر احمدزی له قوله لیکلي چې د سولې او ثبات ټینګښت د افغانستان حکومت په لومړیتوب کې دی او اجازه به ورنکړي چې افغانستان د تروریستانو په پټنځایونو بدل شي او په دې اړه به له هیڅ ډول جدي اقدام څخه ډډه ونه کړي. په خبر پانه کې راغلي چې افغان ولسمشر احمدزی پاکستانی پلاوي ته ویلي چې پر یو بل باندې د تورونو له لګولو څخه ډډه وکړي او د باور فضا رامنځته کړي. ولسمشر احمدزی وویل اوس مهال د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې نوې دریسه پرانستل شوې او هیله یې څرګنده کړه چې دغه دریسه په دروازې او بالاخره د همکاریو په یو دهلیز بدل شي. دغه راز ولسمشر احمدزی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر ټینګښت ټینګار وکړ او ویل چې د پاکستان سوداګرو او پانګوالو لپاره په افغانستان کې هر وخت د پانګونې فرصتونه موجود دي. د ولسمشر احمدزی پر وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او امنیتي اړیکو پیاوړي کولو لپاره به د افغانستان او پاکستان د استازو ترمنځ دوامدارې دوه اړخیزې غونډې ترسره کړي. دغه راز د پاکستان د لومړي وزیر د ملي امنیت او په بهرنیو چارو کې د هغه سلاحکار سرتاج عزیز د افغانستان له نوي حکومت څخه د خپل هیواد ملاتړ سرګند کړ او افغان ولسمشر ته بلنه ورکړه چې په نږدې او مناسب وخت کې پاکستان ته سفر وکړي. په دې کتنه کې دواړو خواوو په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو چارواکو د اقتصادي او امنیتي مسایلو په اړه پر دوه اړخیزو او سو اړخیزو خبرو اترو ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی امریکا غږ ته وویل چې افغان ولسمشر پاکستانی پلاوي سره ژمنه وکړه چې په یو مناسب وخت کې به پاکستان ته سفر وکړي. ښاغلی مستغنی وویل دواړو خواوو پریکړه کړې چې د افغانستان او پاکستان امنیتي او پوځي چارواکي به په راتلونکو دوه اړخیزو غونډو کې په سیمه کې د امنیتي ستونزو لرې کولو پر سر خبرې وکړي. په سیمه کې د امنیتي ستونزو د موجودیت په اړه د دواړو خواوو پر اندېښنو خبرې وشوې او دواړو خواوو پریکړه وکړه چې په راتلونکو دوه اړخیزو غونډو کې چې د دواړو هیوادونو د امنیتي او پوځي چارواکو ترمنځ جوړیږي زیاته پاملرنه به د امنیتي ستونزو لرې کولو ته وشي. افغانستان ته د سرتاج عزیز د سفر په اړه د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی امریکا غږ ته وویل چې د پاکستان ملکی حکومت دا صلاحیت نه لري چې د افغانستان په اړه په خپل سیاست کې بدلون راولي بلکې واک د پاکستان د پوځ په لاس کې دی. ښاغلی سیدی وویل تر هغې چې د پاکستان پوځ د افغانستان په اړه په خپل سیاست کې بدلون رانولي دا سفرونه به هیڅ ګټه ونه کړي.
پاکستان کې دا صلاحیت نه لري چې خپل سیاستونه د افغانستان په باره کې تنظیم کړي. تر هغه پورې چې پاکستان فوج یا پاکستان اردو د افغانستان د پاره د سیاست د پاره تجدید نظر ونه کړي دا رفت و آمد چې سرتاج عزیز کوي یا بل څوک زما باور دا نه ده چې دا ګټه وشي.
د پاکستان د لومړي وزیر د ملي امنیت او په بهرنیو چارو کې د هغه سلاحکار سرتاج عزیز کابل ته د خپل سفر پر مهال له افغان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، د افغان حکومت امنیتی سلاحکار محمد حنیف اتمر او د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر زره رحمت مقبل سره هم ولیدل. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
زبلال خان د یران د ترن څخه ټلیفون کولیګم
شفیق الله احمد د ننګرهار
علي محمد له زابل نه خبرې کوم
سوانی خبرې کوم سکرتري د ولسوالۍ نه
شنه رادیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني داس سلامونه وړاندې کوم
کته سو هم غړې د شنه رادیو په خبرونو کې برخه واخلي زمنګ د سټډیو شمیره ده 001-202-19-31-3 درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
اقتصادي بندیزونه د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د یوې مهمې وسیلې په حیث ادي د مالی او اقتصادي بندیزونو د ګواښ ضد لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال پیټر هارل الویلی دغه هدف د اقتصادي بندیزونو اغیزه زیاتوي په داسې حال کې چې په داخل او خارج کې په بېګناه ملکیانو او شخصي تجارت باندې د دوی قیمت کمیږي. په دې وروستیو وختو کې د عراق او لیوان په نامه د اسلامي دولت په نامه ترستی ډلې مخ په زیاتېدونکي ګواښ په خلاف د اقتصادي بندیزونو له وسیلې نه کار اخیستل شوی دی. د القاعدې په خلاف چې د تمویل لپاره په مرسته ورکوونکو باندې تکیه کوي ایسل خپل مالي منابع په داخل کې له جنایي فعالیتونو نه برابروي. په بل عبارت ایسل خپل پیسې د خارګوټو او کلو له تالان او چور او د هغو تیلو له خرڅلاو نه لاسته راوړي چې د دغې تورستي ډلې تر لاس لاندې دي. مګر ایسل خارجي منابع هم استعمالوي چې په هغه ګاونډي ملکونو باندې د تیلو د خرڅلاو د برمته کولو او نورو لارو نه لاسته راوړي. د ایسل د تمویلولو په خلاف اقدام د امریکا د هغه هدف مرکزی ټکی دی چې غواړي ایسل تباه کړي او د دې ډاډ ورکړی شلی چې په امریکا او متحدینو باندې حمله ونه شي کړی. دا د هغې پراخ استراتیجۍ یوه برخه ده چې په دې کې په عراق او سوریه کې نظامی عملیات د خارجي جنګیالیو مخه نیول چې دغې سیمې ته داخل نشي د سل د مفکورې غیر مشروع کول او د عراق او سوریه خلکو ته د بشري مرستو رسول شامل دي. امریکا به د هغو هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې د عراق او سوری سره ګډ سرحد لري چې د سل مخه ونیسي چې له هغې سیمې نه چې دا پکې اوسیږي خارج ته تیل وانستوي یا دغو سیمو ته نقد پیسې رانه وړي. امریکا به د مقرر شوو چارواکو نه کار واخلي چې د هغو کسانو او شرکتونو په خلاف اقتصادي بندیزونه ولګوي چې د سل سره ورکړه راکړه کوي یا ورسره مالی مرسته کوي. په دغه کوشش کې لا پخوا یو شمېر هیوادونه شامل شوي دي. امریکا د خپلو انډیوالانو سره په ګډه کار کوي چې داسې یو بین المللي ائتلاف جوړ کړي چې هغه به د یو بل سره معلومات شریک کوي او د سل د مالی منابعو په خلاف به ګډ دریز غوره کوي. خصوصي شرکتونه به یو مهم رول ولوبوي په داسې حال کې چې د درستې نړۍ حکومتونه غواړي چې په سل باندې مالی منابع بندي. خصوصي شرکتونو ته پکار ده چې د سل غیر قانوني مرکزونه له منځه یوسي او د دغه مرکزونو په ګوته کولو کې مرسته وکړي. اقتصادي بندیزونه په دغه کوشش کې څرګند او مهم رول لوبولی شي چې د سل په شان تورستي ګواښونو ته ماتې ورکړي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنا لیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څانګې ویبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیګم
شفیق الله احمد د ننګرهار
علي محمد له زابل نه خبرې کوم
سوانی خبرې کوم سکرتري د ولسوالۍ نه
شنه رادیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني داس سلامونه وړاندې کوم
کته سو هم غواړی د شنه رادیو په خبرونو کې برخه واخلي زمنګ د سټډیو شمیره ده 001-202-19-31-3.
Hello.
د امریکا د غشنا رادیو قدرمنو معزز اوریدونکو زموږ لومړی نیم ساعته پښتو خبری خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو د نویو خبرو او نویو مطالبو سره. په ټول لنډو شبو کې به تاسو ته د دری لومړی نیم ساعته خبری خپرونه وړاندې شي. تر بیا په پاکه لاس پارم ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ.